پنځه سلنه رایو په ګټلو سره یو ځل بیا د خبرګانو د مجلس غړیتوب ترلاسه کړی دی. خو حسن روحانی ته چې د 2013 او 2018 کلونو ترمنځ د دې هیواد ولسمشر و او له نړیوالې انزوا د ایران د را ایستلو ژمنه یې کړې وه، په انتخاباتو کې د ګډون اجازه ورنه کړل شوه، چې دې کار د منځلارو سیاستوالو سخت انتقاد وپاروه.
مننه چې ازادي راډیو واوري او له موږ سره یاست. د ازادي راډیو خبرونې سلیر وې ساعته زموږ پر وې پانه هم اوریدل شي. د راډیو منځنۍ سپیم هم ساس په خدمت کې دي. ټولنیز رسنیو کې انستاګرام، فیسبوک، ایکس پانا او د واتس اپ ګروپ کې هم موږ فالو کوي او زموږ خبرونې در سره ولولې وای وري. له ژمنې سره سم اوس د ازادي راډیو د 19 پروګرامونه په یو بل پسې خبريږي. تاسو ته وخت
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر ځوان افغان سندرغاړي چې په افغانستان کې اوسېږي له خپل ژوند څخه شکایت کوي. وایي
یو افغان ځوان په صفت د تاسو له مې ځوان تقریبا 15 کاله په هنر کې کار وکړ. زما 15 کاله ټول ابس لاړه. اوس په دې نه بعد زه په یو بل کار باندې سرچ کوم، کار به کوم او 15 کاله په هغه کې پاري کوم. یشن کاله تر څو زه بیرته خوشحال تاج شم په هغه کې. دا ډېره زوروونکې ده.
مستر گستر گوتا ہر خواہر پسی گورم نہ گورم ہگا گتا دنیا پسی گورم نہ گورم ہگا گتا دنیا
مندان. وایي چې د طالبان په حکومت کې له نورو ستونزو سره سره بد اقتصادي حالات دوی ډېر ځوروي.
زه دا تاسو ته وایم په خدای کې هنرمند ته څوک کور ورکوي، وایي کاروبار دې نشته، د څه شي نه به ته کرایه ورکړي. دکاندار ورته قرض نه ورکوي، وایي پروګرامونو ته نه ځي، ته څه شی بیا به زما قرض ورکوي. ګیس والا ورته قرض نه ورکوي، ناندی ورته قرض نه ورکوي. څه درته وایم نور
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکری. د جمهوریت له نسکورېدلو سره سم چې کله طالبان بیا د دویم ځل لپاره په افغانستان حاکم شول، د هنرمندانو په ژوند کې هم د نورو افغانانو په څیر بدلون راغی. دوی وایي ټول عاید د خپل هنر په مرسته ګټه. له بلې خوا سندرو او موسیقي سره مصروف و. په سندرو سره یې هم ځانونه خوښ ساتل او هم د خپلو مینهوالو هنري ذوق خړوباوه. خو له کومې ورځې چې طالبان واک ته رسېدلي، نه یوازې دا چې دوی خپل هنر ته دوام نشي ورکولی، بلکې د حاکم نظام له ویرې څخه هم پټ ګرځي. خوشحال تاج هغه افغان سندرغاړی دی چې په خبره هنر له پلار څخه ورته پاتې دی. په رسنیو کې دندې درلودلې، د خلکو په ودونو کې موسیقي غږوله او په پیسو یې د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې. دی وایي اوس چې د دوی کار په ټپه ولاړ دی، له ګڼو ناخوالو سره مخ دی.
موږ باندې خو پابندي ده، لکه میډیا ته آزاد دغه برنامه نه شو ورکولی. زما پلار دی په بستر کو د تاجمه استاد، زما مشر ورور دی نګامه د طب، هغه د سرطان په ناروغۍ اخته دی شوکت خانم کې. ما څومره قرضونه په ځان باندې راوارول او ما څومره سوالونه وکړل، څومره تکلیفونه. هغه تر دې چې ما جوار خرڅله، دا هم نه وایم چې زه یو ښه هنرمند یم یا خراب هنرمند یم. او د یو افغان ځوان په صفت به تاسو دا وایم چې زما ځواني ده او ما تقریبا 15 کاله په هنر کې کار وکړ او هنر هم د ژوند یوه برخه ده. ما چې کوم کار وکړ، زما 15 کاله ټول ابس لاړه. اوس به په دې نه بعد زه په یو بل کار باندې سرچ کوم، کار به کوم او 15 کاله په هغه کې پاري کوم. یشن کاله تر څو زه بیرته خوشحال تاج شم په هغه کې. دا ډېره زوروونکې ده، دومره زوروونکې ده. تاسو ته وایم چې نشم ویلی بیان راسنشته د دې اورېدو. د مهاجرت شپې وې په زه پښتونخوا کې، هلته مې دومره استادانو خدمتونه وکړه او لوږې، تندې او نارې شوګرونه هم تېر کړل. دل خپل هیواد ته راغلو. دلته هم دومره تکلیفونه او استادانو سره پاریان مو کړي او پیدل مزل ما کړي دي تر څو استاد نه خپل زده کړه وکړو او د استاد زړه او د استاد هغه کار چې دی هغه ما لاسته راوړی دی. نو دا ډیره بوګنوونکې ده، ډیره حیرانوونکې ده او ډیره دردوونکې ده چې یو کس دومره خواري وکړي او دومره تکلیف تیر کړي آخره کې هیڅ شي. نو اوس به زه په خپل پلان باندې بیا څومره وخت کار کوم نه پوهېږم. هر څه سیسټم زموږ د والد سره وه، بېچاره ضعیفه شو، بیا زموږ مشر ورور سره او هغه په دې سیال شو. نو دغه هر څه د خدای ایلي ته سری ته پاتې وو او ما ته پاتې وو. نو هغه زما کارم دغه سه حال ته راغی چې زه په کور کې ناستم. سر دی چې هغه ما ته څومره ضروري دي هغه یو خپلا ته پته ده او ما ته پته ده.
چرته لږ راشه تم فادر پسې وګوره
یو بل افغان سندرغړی نقیب الله شوقی وای لکومې ورځې څخه چې لس سندرو څخه په زور لري شوی په خبره له خپګان څخه یې په سر کې سپین ولګېده. له نوموړي سره مې مرکه کړې. په پایل کې مې ورنه پوښتلي چې له څه وخت را په دې خوا یې سندرې ویلي.
سندرو سره خو مې شوق شل کالو نه و، خو اوس سوشل میډیا ته دا اته نه کاله کېږي، لس کاله چې زه راوتم.
درته وایه چې څه رقم سندرې تاسو وایه، محلي سندرې دي، کوم رقم شعرونه زیات وکوي؟
زه خو زیات داسې محلي سندرغاړی ما، ځکه چې ما په د افغانستان په تلویزیونو کې چې رسمي وظیفې کړې دي، یو کلیوال سازونه د ما برنامه په یوټیوب کې تاسو کتای سي. زه محلي سندرغاړی یم، لکه داسې ادبي سندرغاړی یم.
ښه، معمولا څه رقم شعرونه تاسو ډېر خوښوي او کوم شاعر شیرونه مو سندرو کې ویلي دي؟
زیات لکه د محمد آغا مدهوش سو، د منګا د مشرقي سیمې شاعر ده، د محمد آغا مدهوش سو، هلال کګوال سو، ملنګ جان بابا سو، مامنور بابا شیرونه سو، غنی خان شیرونه سو، دا شیرونه زیات ماوي.
bale تاسو ویل چې رسمي دندې په تلویزیونو کې درلودلې، درته وایي چې دې په څنګه تاسو د خلکو ودونو تام تللی کنه تللی؟
ودونه تتلونه بس ودونه تم د سیمهالی موسیقي به کوله، هغه موسیقي مونږ نه کوله کم چې دی بره قابل کې او دا کوم موسیقي نه وغه مونږ دا محلي موسیقي کوله. ودونه تتلو.
bale د سرته ویلې چې په کوم شمیر باندې سندره لري؟
سندره خو ډیره زیات لري، ما یوټیوب کې ډیره زیات سندره دي، ما سیبيشن نه می 200 سندره نه ډیره دي.
کومه سندره دا چې خپل دي ډیره زیات خوخیږي او کله دي چې هغه سندره وایل خپل دي خواندور نه اخیسته؟
نو سندره خو ډیره سندره د پیلن په سوشل میډیا کې او افغانستان کې یوې سندره ز ډیر زیات مشهور کړم، ډیر زیات تشویق کړم، په هغه سندره یو اډم واغسته. هغه د شیف تمل کامهوال سره یو سندره ده، تیرونه خري مخکینه باندې ټیوران ده نا پویا موټر وان ده، الله دې ورته خیر.
bale کله چې لږ زره زیاته برخه دي همدې سندره چې تاسو په نقیب شوقی باندې مشهور کړی راته وای؟
او په دوه بل سره درته وایم. وا ول خویس نه چالانیږي په غم اخته ده، چې بیا چالان سینه ودریږي په غم اخته ده، پټول لار کې بورانیږي په غم اخته ده، ود نمونی لپاره ټپ کې چالان ده نا پویا موټر وان ده، الله دې ورته خیر کی. و ډیرونه خدي مخ کې نه باندې وران ده نا پویا موټر وان ده، الله دې ورته خیر کی. نا پویا موټر وان ده، الله دې ورته خیر کی.
ډیر زیاته مننه. په دې سندره کې لکه څنګه چې تاسو زمزمه کړله، یو لوی پیغام هم پروت دی، هغه دغه چې ناپوه موټر وان ده، الله دې ورته خیر کی. څنګه چې دې سندره فکر در پیدا سو، حادثې ډېرې ولیدلې، ناپوه موټر وانان ډېر ولیدل، لکه څنګه چې دې سندره کې ده، علت څه وس دادی ویلې؟
ډېر زیات څه تعجب غوندې ښکاره سو. نو ما ویلې زه به دا تماخا په زمزمه کړو، ډېر زیات تشویق کړی ده په یوټیوب کې نو کار ځای کې ده، ډېر زیات مینه خلکو را کړل په دې سندره باندې. یو بل سندره ده تاسو به اورېدلې په یوټیوب کې هم کتلې، په دې وطن کې مې آشنا دغه شپې وکړلې، له فرض مانځنه مې هم زیاتې جنازې وکړلې.
bale کله نام دام را په زمزمه کې ډېر بخي.
په دې وطن کې مې آشنا دغه شپې وکړلې، لپرز منځنه مې هم زیاتی جنازي وکړلې. په دې وطن کې مې آشنا دغه شپې وکړلې، لپرز منځنه مې هم زیاتی جنازي وکړلې. هم دغه خلق به دوزخ ته ځي په دې خبره قسم وکړ وشو سوله بیا جګړې وکړلې
راځو د افغانستان اوسنی حالت تکله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل د تاسو په ژوند کې چې یو هنرمند یاستئ څومره تغییر راغی
په دې درې کلو کې خو شخصا لږ نه ډېرې زیاتې ستونزې ما ولیدلې دونه تغییر راغلی چې درې کلو کې مې ګیره سپینه سو سر مې سپین سو سوچونه او فکرونه ډېر زیات ستونزو سره دونه ستونزو سره مخ یم چې په دې طالبانو په دور کې مې په لاسګاډي باندې مې کراچی وانی مې وکړه په بټۍ کې مې کار وکړ دا د سیمنټو د جلکاری مې وکړله مزدوري خو بس په دوه دوه نیم سو روپۍ باندې جما د کور تقریبا دیارلس کسه فامیلی والله که گزاره کېږي نو کله کله دومره مایوس سم دومره مایوس سم چې لحت نه سیوا بیا یو ورځ مې د ګلکار سره کار وکړ دا خسته ورکه دا سیمنټ ورکه دا بوجۍ کته کده دا هغې نه بعد مې بیا لاسګاډي باندې په دا ګلپیانو دا سبزی او دا شیان میں خرچ کر دیر زیاد مشکلات
دیر اوس بیا مثلا دغه د سبا او بیگا لپاره خوراکی مواد سر رقم پیدا کوي
دون اندازې ته قرض دار سوی مچ اوس دکانداران قرض مرا سره نه کوي
د اولادونو زده کړې د تر کومه ځای پورې رسیدلی آیا هغه دویم غواړي چې هنرمندان سي بیا په تیر په شرایطو کې طالبان هنر ته څوک نه پریدي او که نور زده کړې کوي
مشر زوی مې سي وم ټولګي پورې اول نمبر روان اوس دا دوه میاشتې کیږي هغه ته مې لزوی چې بس مشکلات د کور ډیر دي هغه مې مکتب نه وباست دلته مې یو چا سره مزدور کړی دا د ورځې یو نیم سل روپۍ باندې هغه لګیا دی د ورځې یو نیم سل روپۍ باندې دلته چا سره مې نولی ده بس
تاسو خپل اولاد ته څه رقم هیلې درلودلې چې په راتلونکي کې باید څه سي خو هغه چې دفتن د افغانستان شرایط بدل سول تاسو هته له مکتب څخه راوویسته څه هیلې څه ارزو مورته درلودله
ما خپل تعلیم لسم کې ما پریښی وو مونږ هم چې بس دغه مشکلاتو نه هغه تعلیم مې پریښی وو ما ویلې چې زه یما بچي به آینده جوړه سي یو چېرته به یا کوم معلم سي یا کوم ډاکټر به سي بس هر څه ترېنه پاتې سو
شوقي صاحب له اوسني نظام نه د تاسو غوښتنه څه ده اوس خو تاسو سندرو ته نه پرېږدي که نه او له بلې خوا نه کورنۍ له تاسو نه ډوډۍ غواړي له دې نظام نه تاسو څه غواړئ د خپلو مشکلاتو د حل کېدلو لپاره
د مینې خلک یو همېش هم بل ته خوشحالي ورکړې ده ټول عمر نه کوم خلاف کار کړی نه کوم هغه کار کړی ده ما غوښتنه دا ده په دولت کې ریاست کانال ده ریاست برق ده ریاست شاروالي ده دغه هنرمندانو ته یو کار ورکړي یو ځای کې ورته یو دندې ورکړي یو ځای کې ورته یو وظیفې ورکړي یو صفاکاري ورکړي چې د خپلو بچانو ته یو مړۍ نفقه پیدا کړي دا هنرمندانو د ما په شمول ټولو د خپلو کور سامانونه قیمتو سامانونه خرڅ کړل او خپلو بچانو ته په نفقه او هر څه یو وړه یو شیان اوړل
آیا له دې وروسته هم غواړئ چې سندرې وایي
زه غواړم چې خپل هنر همداسې جاري وساتم خپل شوق جاري وساتم همیش به زه خپلو اورېدونکو خپلو مینهوالو ته زه خپل پیغام رسوم که هغه د سندرو له لارې که هغه له هرې لارې دی
تاسو ویل چې خپل هنر ته به دوام ورکوئ د طالبان له حکومت وروسته مم کومه سندره ویلې ده
هو ویلې مې ده په مهاجرت کښې مې یو سندره وویلې
د مهاجرت سندره به هم راته ووایې له هغه وروسته به بیا خپله مرکه پای ته ورسوو
یاره دا وطن پردی دی یار دا کلی پردی دی دلته هغه څه سړی دی چې د چا کلی پردی دی یار دا وطن پردی دی یار دا کلی پردی دی دلته هغه څه سړی دی چې د چا کلی پردی دی دلته هغه څه سړی دی چې د چا کلی پردی راته څوک وایي مجرو راته څوک وایي سوالګرو راته څوک وایي مجرو راته څوک وایي سوالګرو مونږ به صبر کوو خیر دی چې آشنا وطن پردی دی دلته هغه څه سړی دی چې د چا کلی پردی دی
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي او سلامت اوسئ په دې هیله چې یوه ورځ بیا د تاسې هنر وغوړېږي
خدای مهربانه ده امید لرو
د ما مشرقي زون د هنرمندانو رئیس کبیر ګل هم په افغانستان کې د هنرمندانو ستونزې تاییدوي، وایي چې دوی ته د ډوډۍ پیدا کولو لاره بنده شوه.
د امارات راتګ سره سم په هنر او موسیقي باندې پابندي لګېدلې. ما هغه وخت نه تر اوسه پورې د هنرمندانو پوښتنه چا نه ده کړې. د حکومتي په لحاظ تقریبا ما سره 315 کسان راجستر شوي هنرمندان شته دي چې هغوی زموږ په ټولنه کې تنظیم او همدغلته کار یې کول. البته خپل هنري فعالیت د رزق پیدا کولو موږ ته ذریعه بنده شوې ده. په خدای علما به زموږ موسیقي ته ناست نور ښایسته ښایسته غزلې او ښایسته ښایسته شعرونه و. داسې شعرونه نه و زموږ هغه خراب شعر هغه وخت کې چې به خلک ویل کوم یو شعر ده چې بی بی شیرینې زیړې بولې د چا چې کور کې بی بی شیرینې نه و وای دا هغه نوم یاد کړی ده. دغه موږ به ویل چې دا به هم باید نه نشرې ده که نه دا یو فلکلوریک سندره و. په کلیو بانډو کې چې کوم سندره خلکو زنانه و داریاو سره دی سره به ویل هغه به موږ ټلویزیون کې یا خلک به ثبته و هغه به وایي چې والله څومره ښایسته سندره دی څومره دغه دی ښایسته تنونه به و ښایسته سندرې و ښایسته دغه به لږ ذره د حکومت نه تقاضا کوو خپل د فعلي حکومت نه چې د هنرمندانو ته باید بدیل د کار ورکړل شي. ډوډۍ خوراک نه لري، برق بل هم ورباندې راځي، د اوبو بل هم ورباندې راځي، د کور کرایه هم ورباندې دی. په دغو هنرمندانو کې چې ټول افغانستان دغه کو تقریبا یو 4000 یا 5000 کورونه وایي چې پر کور کې لس لس کسه زه یو ځان مې دی یو ویشت کسان شل کسان مونږ دغه لرو. کورنۍ زما دی، دو بچیان مې دی هر یو. نور دغسې مشکلات مونږ لرو. په دغه کې باید مونږ خپل وزارت سره کینو خبرې وکړو. زموږ هنرمندان چې د کابل دي زموږ عمومي سرتاسری دغه چې دی ټولنه چې ده هغوی بیچارهګان غږ نه شي پورته کولی. وجه یې دا ده کتلی وزارت ته یو ځلې دوه ځلې تللي دی، صرف دروغ نه اعلان یې وکړه چې اتڼ پکې آزاد دی، موسیقي پکې بند دی. مونږ تر اوسه نه ده کړی. اوس هم خلک موسیقي اوري، ټلویزیونونه چالان دي، کیبلونه شته، ډیجیټل دی که څه بلا دی هغه تاوی چې فاس بام کې ږدي هغه شته. هر چا سره ټچ موبایلونه شته دی چې کوم ځای نه ډاونلوډ کوي هر موسیقي ډاونلوډولی شي. صرف موږ غریبانو باندې پابندي لګېدلې چې تاسو به زامنو ته یا بچیانو ته به نفقه نه پیدا کړي. زه خو په دې وخت کې کراچۍ نه شم ګرځولی، زه خو جوالیتوب نه شم کولی، زه خو کوم مدیریت نه شم کولی. فاکولته مې نه دل لوستې چې کوم ډاکټري وکړم یا انجینري وکړم یا دغه وکړم. زما هم دغه هنر کار و. ما دغه چې پیدا شوی ما ته کلن نه کلن چې هنر ته ناست یم، موسیقي مې کړې ده، ښه موسیقي مې کړې ده، ټول مې پېژني. زما نوم کبین ګل دی، د کوزي پښتونخوا نه نیولې، د فلمونو نه نیولې تر راډیو ټلویزیون د ټولو کې مې کار کړی دی. اوس هم را سره د شلو نه زیات تقدیرنامې مډالونه کور کې شته دی. مونږ خپل هنر لپاره خپل وطن لپاره کار کړی دی، نه کوم سیاست سره کار دی، نه د ګلبدین په تنظیم کې نه ده بل په تنظیم کې. مونږ بغیر سیاسي خلک یو. نور دغه هر وخت چې راځي که مجاهدین هم راغله اول ټاپه په هنرمندانو.
ښاغلی کبیر ګل وایي چې خلک موسیقي غواړي، دوی ته راځي او غوښتنه ورنه کوي چې د خوښیو په مراسمو کې ګډون وکړي. خو کله چې طالبان ورباندې خبر شي له دوی سره بد چلند کوي او د موسیقي آلې ورته ماتوي.
په کلیو بانډو کې اوس هم موسیقي کېږي، اوس هم خلک ولا راځي. بعضې هنرمندان وړي پروګرامونو ته لاره کې چاخوان راځي، بیچارهګان تبلې باجي دا واخلې. موږ پسې خلک راځي چې زما د زوی واده دی، زما د زوی کوژدنه ده، زما د زوی سنتي ده، زما د زوی خادي ده. خلک موږ پسې راځي. موږ خلک پسې دروازه نه ده ټکوله چې ستا د زوی واده کاکا بیا ما ویسې. نو خلک خوشحالي غواړي. نو دغه ټول مشکلات دغه انقلاب کې هیچ چاته په خدای کې دغو نه پېښ شوي چې اول ټاپه په هنر په موسیقي لګېږي. د غم او خفګان باید دغه معلوم وي چې دلته مړی شوی دلته واده دی، دا باید معلوم شي. دغه خو موږ خپله غواړو، زمونږ خلک غواړي. یو دم په هر څه پابندي دا خلکو هغه ذهنونه هم پخدای چې ټول هغه څه مریضي ورته وایي چې روحي تکلیفونه لري خلک. الحمدلله ټول هنرمندان مسلمانان دي، خو دوی موږ ته داسې نظر کوي چې بس فاسق خلک چې دي همدغوی دي. په محکمه کې د شهادت د هنرمند نه منل کېږي وایي دا فاسقان دي. ما خپله ریزم کړې ده، زما یو چا سره حقوقي مسله ده، درې کاله کېږي محکمه ساتلې ده. په همدې چې تاسو هنرمندان یاست، دغه نن سبا کې چې په موږ باندې دغه ژوند په افغانستان کې دی، ډېر تریخ ژوند دی، ډېر تریخ ژوند دی. د اقتصادي نه لګانه خدای شته دې چې ما ته یو نرمند زنګ ووایې چې درې ورځې کېږي مونږ روژه نیولې ده. ډوډۍ نه لرو، دا څنګه د حضرت عمر صاحب حکومت دی چې یو سړی ډوډۍ نه لري؟ نور دغلته ولاکه زما کور داسې ټک ټک چا والي د حکومت د خوانه چې دغه یو بوجۍ اوړه واخله چې زه ریزه کوم. د والي صاحب نه امر اخلم، ریاست اقتصاد نه امر اخلم، ډبلیو پی ته ځو، ډبلیو پی امر ورکوي دلته یو بله موسسه ده، دغلته لاړ شه ستاسو کار کېږي. چې هغه وخت کې هغه خپل ورقه وړاندې کوو، وایي صبر که چې سروې شروع شي اول به تاسو ونیسو. ښه دا ریزیم خو واخله، خیر بیا راوړه چې سروې شروع شو. زما کور سره نږدې ده. بله ورځ لاړم، ریزه مې ورته ورکړم. هلدا دا ځان سره کېده چې سروې بیا کېږي، زما خلک سروې کول هم نشي. دغه هنرمندان دي، څوک په شینوارو کې پراته دي، څوک په پچیر کې پراته دي، څوک په چپلیار کې پراته دي، څوک په شیخ مصری بابا کې، څوک خوږیاڼۍ کې، څوک خیوه کې، نواب استاد په درینور کې پروت دی. دغسې تیت په تره کې یو، دغه سروې کول نشي. نور هر سړی خپل ګوتې لګوي، کاټ اخلي. دا یو ګډ وډ حالات کې روان دي. دغه هنرمندان بیچاره ګان هر یو په خدای خپل کورونو کې ناز دي، والله یې هیلې ته ناز دي. زه دا تاسو ته وایم، په خدای کې هنرمند ته څوک کور ورکوي؟ وایي کاروبار دې نشته، د څه شی نه به ته کرایه ورکوي. دکاندار ورته قرض نه ورکوي، وایي پروګرامونو ته نه ځي، ته به څه شی بیا به زما قرض ورکوي. ګیس والا ورته قرض نه ورکوي، نانبه ورته قرض نه ورکوي. څه درته وایو نور؟ دغسې یو مشکلات کې دغه هنرمندان نن سبا کې دي. مریضي شته، برق بل شته دی، د اوبو بل شته دی، د کور کرایه شته دی. دا د کوم ځای نه پیدا کی؟ همدغه وسیله و هغه تاسو ورباندې پابندي لګولې ده. مجبور شي دا خلک څه شی وکړي؟ داسې یو بدیل د کار وښایه دوی ته. دغه نه وس نشته د چا شی خپل د شپې د ورځې ډوډۍ دوی څنګه کوي؟ زه خو د هنرمندانو د ژوند نه راځم او ټول ما ته ټیلیفون کوي. اوس هم یو راته ټیلیفون وکړی چې څنګه شو دا کارټونه مال؟ دا یو نیم کال کېږي چې دغه زمونږ عریضه سره میاشت کې پراته دی. صبر که مونږ یو بوجۍ وړوي او ټیم وړي ورکړي. نو دغونه مشکلات کې هنرمندان دي چې په خدای د حد نه خبره تیر شوې ده. نور د کور کالي، قالین، توشک او دا خو پاتې نه شو، دا ټولې خرڅ کړه. نو دغسې یو ژوند هنرمند دی په افغانستان کې. دا نو چاته سړی فریاد وکړي، چا دا څوک پوښتنه وکړي چیرته سړی لاړ شي؟
د افغانستان د ملي انسټیټیوټ بنسټګر او اوس په بهر کې د همدې بنسټ مسؤول ډاکټر احمد سرمست وایي تر هغه چې طالبان په افغانستان حاکم وي، په هیواد کې میشت هنرمندان به له ستونزو سره مخ وي.
تا زمانی که حکومت طالبان پا بر جای است، ناممکن است که مشکل
تر هغه چې د طالبانو حکومت ده ناشونی ده چې د افغان هنرمندانو ستونزه حل شي. ناممکن ده چې د افغانستان د خلکو د موسیقي حق ورکړل شي. چیرې دا حالت همداسې وغځیږي، نه یوازې دا چې د هنرمندانو ستونزې نه هواریږي، بلکې د افغاني موسیقي غنی میراث هم د نابودۍ له خطر سره مخ دی.
با خطر نابودی روبرو است.
درن دوستانو، دا وجه دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کی چی است؟ الله مومال او ملګری درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو سلام او ورځ مو پخیر. نن یک شنبه ده او د تاریخ مضمون وار دی. په دې درسی ساعت کې به د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واورئ. د نننې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان موسسې په همکارۍ چمتو شوي او له ازادي رادیو خبريږي. د لسم ټولګي تاریخ د تمدنونو د مطالعې په لړ کې تیر درسي ساعت کې موږ د چین تمدن ولوست. نن دا دی د مصر تمدن ولو. په دې سلسله کې به د مصر تمدن فرهنګي، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي اړخونه ولولو. د مصر په لرغوني تمدن کې د دغه هېواد تاریخي آثارو خورا مهم ځای درلوده او د مصر تمدن یې بډایه کړی. د مصر تمدن ځانګړتیاوې لکون کې اورو.
د نن ورځې موضوع ده د مصر تمدن او فرهنګ. د دې درس موخه په دې لوست کې د مصریانو د مذهبي عقایدو، ټولنیزې وضعې، اقتصادي سیستم، علمي لاسته راوړنو، هنري فعالیتونه او د لرغوني مصر له تاریخي آثارو سره آشنا کیږو. لومړی راځو د مصر د خلکو دین ته. د لرغوني مصر د وګړو په ټولنیز ژوند کې د هغوی مذهب ډېر رول درلود، یعنې د ژوند په هر برخه کې دوی ورڅخه اغېزمن وه. دوی چې په منځني واکمنۍ څخه تر امپراتوري دورې پورې د هېواد چارې د مذهب له لارې اداره کېدلې، او دوی مختلف او بېلابېل دینونه درلودله. د هغه تر څنګ د لرغوني مصر کلتوري میراثونه، تر ډېره یې د دوی میراثونه، د هغه احرامونه، عبادت ځایونه، مقبرې، مجسمې، انځورونه او ډبرلیکونه وه. مصریانو پر ډول ډول خدایانو عقیده درلوده، لکه لمر، سپوږمۍ، نیل او ځینې حیوانات یې سپېڅلي بلل، او د درناوي په موخه یې د هغوی انځورونو او مجسمو ته به یې عبادت کاوه، او په عبادت ځایونو کې به یې اجدول. راځو د مصر ټولنیز حالت ته. مصري ټولنه په واقعیت کې له څلورو پوړیو څخه جوړه شوې وه. په هر پوړ کې افراد او په سر کې په هر پوړ کې افراد موجود و، او په سر کې فرعون ځای درلود چې د دوی خدایان او یا هم ورته ویل مشران. د پوړکو ترمنځ د ژوند توپیر ډېر نه و. ټول وګړي د قانون په وړاندې یو رقم و، سره له دې چې اقتصادي توپیرونه یعنې شتمنیانو فرق وي، خو بیا هم دوی د قانون په وړاندې برابر وو. د شاهي کورنیو له غړو پرته ټول ټولنیز موقعیتونه ناڅرګند وه، او نوکرانو او د دوی غلامان چې وه هغه هم کولی شوی له یوې ټولنې څخه بلې ته ولاړ. د دې سره سره په د دوی ټولنیز حالت یو بل شی چې هغه د ښځو حالت و. د دوی په دوره کې ښځینه وو لوړ مقام درلودی، یعنې ان تر فرعون در تاج او تخته پورې رسېدلی وي، او د هغه تر څنګ په دوی کې کورنۍ واده کول، یعنې په کورنۍ کې دننه ودونه ډېر دود درلودی، چې ان فرعونانو به له خپلو خویندو او کورنۍ له نږدې غړو سره ودونه کول. د هغه تر څنګ په دوی کې مختلف ښوونځي لکه خصوصي او دولتي ښوونځي هم شتون درلودي، چې هر وګړي هر افراد پکې هلته زده کړه کوله. راځو د دوی اقتصادي سیستم ته. د مصر اقتصادي بنسټ په کرنې او مالداري ولاړ و. کرنه ډېره پراختیا کړې وه په هغه وخت کې، او ځمکې هم ښه حاصل ورکوي. د هغه مهال د کلتور له مخې ټولې ځمکې د فرعون تر ملکیت لاندې وې، چې د مالیې په مقابل کې بیا پر خلکو دوی ویشلې. صنعت هم د مصر د اقتصاد په پیاوړتیا کې ډېر مهم رول درلودی. دوی د بیړیو جوړونه، شیشه جوړونه، کلالي، ټوکران اوبدل او د ډبرو توشل هغه صنایع وي چې ګڼ شمېر وګړي یې په کارونو بوخت کړي وو. د فلزي پیسو په جوړونه کې هم مصر نړیوال شهرت ترلاسه کړ. یوازې دا نه چې دوی داخلي اقتصادي سیستم یې درلودې، بلکې له نړیوالو سره ارتباط درلودل هم د دوی یو هدف و. دوی د افغانستان سره هم سوداګري کړې ده، مخکې له 3000 مخزش څخه چې د لاجوردو سرې ډبرې یې رانیولې وې. بل راځو د مصر اقتصادي سیستم څخه تیریږو، هنر او معماری ته راځو. د مصر تمدن ته تر ډېره هغو کلتوري میراثونو شهرت ورکړی چې د یادګار په ډول پاتې دي تر اوسه هم. دغه آثار اوس هم ځینې شتون لري، لکه احرامونه. هغه درې احرامونه چې اوس هم په مصر کې شتون لري، دغو د هغه وخت کلتور او میراثونه دي چې و مصر ته شهرت ورکړی دي. د دوی عبادت ځایونه، ماڼۍ، مجسمې او هغه انځورونه څخه عبارت دي چې د وخت د واکمنۍ له لویو پوهې څرګندونه کوي چې مصر درې ګونی احرامونه یې ښه بېلګې دي. د احرامونو سربیره ګڼ شمېر عبادت ځایونه هم وجود درلودي.
د مصر د اقتصاد په برخه کې مو ولوستل چې کرنه د دغه تمدني هیواد د اقتصاد مهمه برخه جوړوي او د مصر له صنعتي کېدو سره یې هم مرسته کړې. د مصر درې ګونه اهرامو د سترو فرهنګي او تاریخي اثرونو په توګه دغه هیواد ته د سیلانیانو پام ور اړولی او هر کال میلیونونه ډالر د مصر په برخه کېږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت تغواګي است. نن به د یولسم ټولګي په درسي ساعت کې د افغانستان د تاریخي پیښو په دوام د دوو حکومتونو سلسله ولولو. دا دوه تاریخي پړاوونه د طاهریانو او صفاریانو حکومتونه دي. ښوونکی به راته ووایي چې افغانستان ته د اسلام له راتلو سره د طاهریانو او صفاریانو حکومتونه د څه لپاره جوړ شول او په دغه تاریخي پړاو کې له دې نوي دین او د دین له خپرونکو سره د دوی چلند څنګه و. دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی موږ ته د درس په جریان کې ځوابوي.
د نن ورځې موضوع طاهریان او صفاریان دي. په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوه شو چې د طاهریانو او صفاریانو ترمنځ اړیکې څه ډول وې او د عباسیانو سره یې څه ډول اړیکې درلودې. آیا پوهیږئ چې له اسلام څخه وروسته د خپلواکۍ هڅه لومړی طاهر فشنجي ترسره کړه او وروسته د طاهر د نیمه خپلواکي دولت د منځ راتلو څخه صفاریانو د عباسي خلافت څخه د خپلواکي اخیستلو په لاره کې د پام وړ کارونه کړي؟ لومړی راځو د دغو دوو کورنیانو په باره کې لږ معلومات حاصلوو. یو کورنۍ چې طاهریان او بله صفاریان دي. زموږ په هیواد کې طاهریان او صفاریان هغه دوه کورنیانې او دولتونه وه چې له عباسیانو سره یې مخالفت درلودې. هر څومره چې طاهریانو د حکومت خپلواکه توګه پاتې کېدل په هغومره اندازه باندې صفاریانو د خپلواکۍ سیاست غوره کوه او په همدې علتو چې له عباسیانو سره دوی خلاف او په شخړو کې راښکېل وو. د ملي فرهنګي هڅو له پلوه هم صفاریان د ملي فرهنګ ملاتړ کوونکي څخه شمېرل کېده. په دې لوست کې به له پورتنی مطالبو سره سره د طاهریانو، صفاریانو او د دوی ترمنځ د اړیکو سیاسي، اقتصادي او فرهنګي موضوعاتو په باره کې خبرې وکړو. لومړی کورنۍ طاهریان رزو د دې کورنۍ په باره کې لنډ معلومات حاصلوو. د دې کورنۍ نوم د حسین د زوی طاهر له نوم څخه اخیستل شوی دی. دوی اصلا له پوشنګ یا پوشنج د هرات زندجان اوسیدونکي دي او د هرات له لرغوني کورنۍ څخه شمېرل کیږي. د طاهر نیکه مصعب په عباسي نهضت کې ګډون وکړ نو څه وخت چې عباسي کامیابي ترلاسه کړه د پوشنګ د ښار مشري د توسپار لکه څنګه چې دوی ته د ښار مشري ورسپارلې وه عباسیانو. له دې څخه وروسته هم دغه مقام، دغه لوړ مقامونه په همدې کورنۍ کې پاتې کیږي او طاهر هم د ځواني په پیل کې دا دنده ترلاسه کوي. د طاهر دوه ورونه درلود چې یوې امین او بل یې مامون نومېدی. د دوی ترمنځ هم اختلافي مسلې شتون درلودي خو طاهر د مامون ورور ملاتړی کوي او امین وژني. د امین د وژلو څخه وروسته د مامون خلافت ته ښه زمینه برابره کیږي خو که څه هم طاهر وروسته له دې د عباسي خلافت په لوړو مقامونو کې دنده لري او دنده ترسره کوي خو همیشه د ده سره به دا سوچ و چې د مامون د ورور چې امین نومېدی د وژلو په مسله کې خلیفه دته په قهر نسي. هغه کوم لاملونه وه چې طاهر خراسان ته راغی؟ لکه څنګه چې د خپل ورور امین ووژه او هغه لاملونه هم په لاندې بڼه دي. لومړی لامل چې طاهر دې ته مجبوره کوي چې خراسان ته راسي. خراسان سیمه د طاهر په څیر د یو پیاوړي او تکړه سړي په شتون کې عباسي خلافت ضد پاسونونه څخه خوندي پاتې کېدل. دا هغه لومړی لامل. د هغه څخه وروسته لکه څنګه چې مو مخکې ویل، طاهر چې د مامون د ورور امین او په عباسي خلافت کې د امین د نورو پلویانو په وژلو یې په بغداد کې ځان د اوسېدو ځای نه لیدی، نو په همدې اساس خپل زړه ډاډه کړي تر څو له بغداد څخه لیرې شي. دریم لامل، طاهر د خراسان د مشري په منلو سره د مامون د ملاتړي عوض ترلاسه کاوه. نو د هغه درې دلایل وو چې طاهر دې ته زړه ښه کوي چې بغداد پرېږدي او خراسان ته راسي. د طاهر زامون بغداد له دربار سره د طاهر د زامونو اړیکې ډېرې شوې نسبت و پلار ته یې. دوی له بغداد له دربار سره ښې اړیکې ساتلې او د طاهر د مړینې څخه وروسته دوی سمدستي هغه زامنان یې په دندو ګماري چې د یوه زوی نوم یې عبدال او بل نوم یې طلحه په عراق او خراسان کې ښه منصبونه ورکوي. له دې وروسته داسې رپورټ نه دی اورېدل شوی له دوی څخه چې له د طاهر د اولادو مینه وښیي. له طاهر وروسته د طاهریانو د حکومت تر ټولو لوی سیاسي ځانګړتیا د بغداد د عباسي خلافت څخه ملاتړي او مرسته شمیرل کیږي او دوی د عباسي خلافاو خدمت لپاره ملاوي تړلې وي او په دې توګه د عباسیانو او طاهریانو ترمنځ اړیکې دوام وموند. یعنې ویلی شو چې د طاهر اولادونه او چې د عباسیانو او طاهریانو ترمنځ یې اړیکې وساتلې او د مرکزي دولت چې بغداد دی د هغه سره یې ښه روابط وساتل.
له ښوونکي مو واورېدل چې ګڼ مسایل د دې لامل شول چې طاهر له عراقه خراسان ته راشي. یو لوی دلیل یې دا و چې طاهر په عراق کې د مامون د کسانو په وژلو سره پر ځان د ژوند کړۍ راتنګولې ده او اړ شو چې خراسان ته راشي. له خراسان سره د هغه مرسته دا وه چې دلته یې د عباسیانو د یرغل پر وړاندې له خراسانه دفاع کوله.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د خبرونې په وروستۍ برخه کې د 12 ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درسي ساعت کې مو ولوسل چې د احمدشاه بابا ځایناستو د هغه له سیاسي میراثه سمه ساتنه ونه کړه او پر افغانستان سیاسي کړۍ راتنګ وساتله. په دې برخه کې مو د امیر دوست محمد خان لومړۍ پاچاهي هم ولوسته. نن د امیر دوست محمد خان دویمه پاچاهي لولو او په دې برخه کې به له ښوونکي واورو چې کله امیر دوست محمد خان په 1343 کال کې بیرته افغانستان ته راستون شو نو د خپل حکومت د ټیکاو لپاره یې لومړی په کومو کارونو لاس پورې کړ. نو یو له دې کارونو د ملک الطوایفي حکومتونو له منځه وړل وو. د درس په دوام یې نورې پرېکړې او کړنې لولو.
د امیر دوست محمد خان دویم ځل پاچاهي. امیر د دل وست کې به موږ د امیر دوست محمد خان د دویم ځل پاچاهي په باره کې خبرې وکړو چې دی په څه ډول سره راستون سو او د کومې کړنې ترسره کړې د دویم ځل واکمنۍ په دوران کې او کومې معاهدې د انګلیسانو سره لاسلیک کړې. لومړی ورځ د امیر دوست محمد خان د دویم ځل پاچاهي په باره کې لنډ معلومات حاصلوو. امیر دوست محمد خان په 1343 میلادي کال کې دویم ځل بیا واک ته رسیږي او سلطنت ترلاسه کوي. لومړی یې د هغه کارونو څخه د دا و چې د هیواد کورنی اوضاع اصلاح کړي او سوله او اتحاد راولي. ځکه ملک الطایفي یعنی د مرکزی دولت نشتون و او د کورنی اختلافات زیات و نو له دې امله حالات خراب او بې نظمه و. نو د غوښتل چې د خپل هیواد خلک سره راټول او یو متحد هیواد ولرو. ځینې هغه سیمې چې له مرکزی دولت څخه جلا شوې وې لکه بامیان، مزار، هزاره جات، د غوښتل چې بیرته هغه سیمې تر خپل واک لاندې راولي او د خپل دولت سره یې یو ځای کړي. د دې سره سره امیر دوست محمد خان تړون یو د انګلیسانو سره ځینې تړونونه هم لاسلیک کړي وو چې یو د جمهوریت تړون وو. دوه ځله دغه تړون لاسلیک کیږي چې لومړی او دویم ځل باندې طبقه به کړي دي. موږ د جمهوریت تړون انګلیسانو د جمهوریت د تړون وروسته له امیر دوست محمد خان څخه دوه امتیازات غوښتل. لومړی دغه امتیازات وو چې هغه سیمې چې انګلیسیانو نیولې وې او تر خپلې ولکې لاندې وې هغه سیمې باید په رسمیت وپېژندل شي. دوهم دا چې روسانو په دغه وخت کې د ایران په مرسته غوښتل چې هرات ونیسي، نو دغه کار د انګلیسیانو خلاف او د روسانو د پرمختګ لامل کېدی، نو همدې خاطر باید ورڅخه دفاع شوی وای. دا هغه دوه امتیازات وو چې انګلیسیانو د جمهوریت په تړون کې د خپلو ځانو لپاره غوښتي وو. دا هغه څخه وروسته راځو د جمهوریت لومړی تړون ته. د جمهوریت لومړی تړون د هند د ګورن جنرال لارډ دلهزي په هدایت د پنجاب والی سر جان لارنس د دې تړون کولو ته موظف شوی وو. یعنې دا چې دا تړون د هندیانو سره وو او ټوله موضوعات یې هم د هند او افغانستان اړوند وه، خو خپل امیر دوست محمد خان په دغه تړون کې برخه نه اخلي او د دوی سره ګډون نه کوي او د خپل ځان یوازې غلام حیدر خان و ورته لیږي چې په 1955 میلادي د جمهوریت درې فقرې تړون لاسلیک کیږي. په دغه وخت کې هغه درې فقرې داوی چې لومړی دا چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم دی او ختیځ هندي کمپنۍ ترمنځ به دایمي سوله وي، یعنې یو پر بل باندې به حمله نه کوي، دایمي سوله به اعلانوي. دوهم دا ختیځ هندي کمپنۍ ژمنه کوله چې هغه سیمې چې د امیر دوست محمد خان په ولکه کې دي د په تصرف کې وي احترام به کوي او هیڅ یرغل به ورباندې نه کوي. دریم دا غوښتي وو چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم ژمنه کوي چې ختیځ هندي کمپنۍ او سیمې چې دي هغه ته به هم احترام کوي او یرغل به ورباندې نه کوي. چې دغه لومړی د جمهوریت لومړی تړون وو او په 1955 میلادي کال کې لاسلیک شوی وو. د هغه څخه وروسته د جمهوریت دویم تړون، په دغه تړون کې انګلیسیان د هرات ولایت له تجزیه څخه تیریږي او په دې لټه کې کیږي چې تر څو ژر تر ژره د امیر دوست محمد خان سره خبرې اترې وکړي. امیر دوست محمد خان خبرې اترې په هند کې نه قبلوي، نو دا خبرې اترې په جمهوریت کې د امیر دوست محمد خان او لارنس لخوا کیږي او دا تړون د محمد اعظم خان لخوا بیا لاسلیک کیږي.
گرانوز د کونکو د تاریخ د نننیو درسونو په دوام به د لسم ټولګي د تاریخ په راتلونکي درسي سات کې د حضرت عمر فاروق خلافت ولولو. دی ولسم ټولګي د کونکو ته به سامانیانو حکومت تشریح شي او ته د ولسم ټولګي په تاریخ کې ولولو چې امیر شیر علی خان څنګه دویم ځل واک ته ورسید او څه اصلاحات یې راوستل.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې محلويشت غوښونېسي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونې کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونې د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، د درسي ساعت په پای کې مې له تاسو غوښتنه داده چې په کتاب کې شته تمرین او پوښتنو ته مراجعه وکړئ او د خونکي له تشریح شوي درس څخه په استفادې هغه ځواب کړئ. تر بل درسی ساعت مو په خدای سپارم. ورځ مو په خیر.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.